رادیو آزادی.
السلام علیکم، د ماښام شپږ بجې سولې د ازادۍ رډیو څخه د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت راورسېدی. د دې مهال لومړنۍ خبري مجله مو پښتو ده چې زه قسیم سولملی د رامین کاکړ په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې مو د سر راپور دا دی چې د افغانستان جمهوري ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لویه جرګه به پر خپل وخت دایرسي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي ورته ژمن دي. دا د افغانستان په اړه دغراز د نړۍ په اړه باندې نور راپورونه هم په تفصیل درته وړاندې کیږي، خو لومړی خبرونه لرو. د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه له فریبا ظاهر څخه واوري.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی په افغانستان کې یو نوی سروې شي چې د 2015 کال د لومړۍ نهه میاشتو پانګونه د 2014 کال د لومړۍ نهه میاشتو په پرتله شپږ ویشت سلنه راکمه شوې ده. د شی حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی وایي چې ځینې افغان سیاستوال د چاودیدونکو موادو او هغه کسانو په ساتنه کې چې انتحاري عملې کوي لاس لري. او مصري چارواکي وایي د روسي الوتکې چې په سینای ټاپو وزمه کې لوېدلې نن د سلو تنه مړي موندلې دي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې یو نوی سروې شي چې د 2015 کال د لومړۍ نهه میاشتو پانګونه د 2014 کال د لومړۍ نهه میاشتو په پرتله شپږ ویشت سلنه راکمه شوې ده. د افغانستان د پانګونې د ملاتړ ادارې یا آیسا مسؤلان وایي چې عمدتاً دغه پانګونه په ساختماني برخه کې راکمه شوې ده. د پانګونې د راکمېدو په برخه کې دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې تر دې د مخه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي و چې حداقل 40% د دغه هېواد خلک له بیکارۍ او 15% د موقتي کارونو له امله ځورېږي. د شی حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی وایي چې ځینې افغان سیاستوال چې د افغان سیاستوال د چاودیدونکو موادو او هغه کسانو په ساتنه کې چې انتحاري عملې کوي لاس لري. احمد ضیا مسعود نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کسان په افغانستان کې د پاکستان د ګټو د خوندیتوب لپاره کار کوي. شغلی مسعود له رسنیو وغوښتل چې دغه کسان افشا کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې د مخه هم په دولت کې د جاسوسانو د پراخو فعالیتونو په اړه راپورونه خپره شوي دي. کسان د افغانستان اجرایه ریاست په خوا ویلي و چې دغه کسان به په نشه او له دندو به یې ګوښه کړي، خو تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی سوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هېواد د بهرني سیاست مسوده په 15 مادو کې د دغه وزارت لخوا بشپړه شوې ده. د یاد وزارت ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه مسوده به ډېر ژر د تصویب لپاره ولسی جرګې ته وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې افغانستان د بهرني سیاست په رڼا کې له بهرنیو هېوادونو سره په څرګند ډول تعامل کولای شي. او سمڅو بهرني خبرونه. مصري چارواکي وایي د هغې روسي الوتکې چې په سینای ټاپو وزمه کې لوېدلې د سلو تنو مړي موندلې دي. دغه الوتکه نن له 234 سپرلیو سره د مصر په سینای کې راولوېده. د مصر د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې د الوتکې هیڅ مسافر ژوندی نه دی پاتې سوی. دغه الوتکه د سینای په شمالي برخو کې په یو غرنۍ سیمه کې ولوېده. د روسیې د بیړنیو حالاتو او هم د ترانسپورت د وزیرانو په مشرۍ یو پلاوی د پیښې سیمې ته استول سوی دی. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف تر سفر د مخه نن په مسکو کې خبري غونډې ته وویل:
Мы не имели информации о запрете воздушного пространства.
Да и вы тоже создали معلومات نست چې وشه د دغې سیمې پر سر هوا د الوتنو پر مخ تړلې ده. د مصر او د هغه د نورو غونډیو هیوادونو د هوایي چلند لخوا پر دې سیمه د الوتنو د بندیز په اړه هیڅ ډول اعلان نه دی سوی. نو د الوتکه په معیاري مسیر روانه و. دغه A340 ډول مسافر وړونکې روسي الوتکه نن له شرم الشیخ څخه د سن پیټرسبورګ پر لار وچه تر الوتو شاو خو دروش دقیقې ورسته له رادار او راکسوه. روسي چارواکي په الوتکه کې د اوله سمه شومانه په ګډون 211 مسافر او وطنه عمله سپارول. اکثر مسافر روسي وګړي شول سوي چې د مصري چارواکو په خبره درې تنه پکشي اوکرایني او یو بلاروس هم وو. دغه کسان د رخصتۍ او تیرولو لپاره مصر ته تللي و. د مصر امنیتي سرچینې وایي تر اوسه داسې نښې نشته چې وښیي دغه روسي الوتکه دی ویشتل سوې وي. بل خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن قرغزستان ته ورسید. ټاکل سوی نوموړی په دغه څلور ورځني سفر کې د منځنۍ اسیا له پنځو هیوادونو لیدنه وکړي. نوموړی نن د بشکیک په څنډو کې په مناس هوایي ډګر کې کښته سو. جان کری په بشکیک کې د امریکا د سفارت لپاره د نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال په وینا کې وویل چې هیواد یې د قرغزستان ملاتړ ته دوام ورکوي.
We all know that the United States was among the very first.
دوی مشټوله پویژو چې متحده ایالات یو له هغو لمړنیو هیوادونو و چې د قرغزستان خپلواکي په رسمیت وپیژندله، او لکه څنګه چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وویل، د کار څلوېښت کاله د مخه سوی دی. دا باور ګران دی چې دومره موده څومره ژر تېره سوه. له هغه وخته موږ په ویاړ او زغرده د دغه هیواد د خپلواکۍ، ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کړی دی، او ډاډ درکولی سم چې دا به بدل نه سي. کری په پام کې لري د ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان له چارواکو سره هم د لیدنې پر مهال هغوی ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به دوی یوازې پرې نه ږدي. او د رومانیا په پلازمینه بخارست کې په یو نایټ کلب کې د تېرې شپې د اورلګیدنې د قربانیانو شمیر لوړ سوی دی. ویل کېږي لږ تر لږه 28 کسان مړه سوي او 130 تنه ټپیان دي. د رومانیا چارواکي وایي پیښه تېره شپه داسې مهال وسوه چې څه باندې 400 کسان په دغه نایټ کلب کې راټول سوي وو، او دا امکان هم لري نه دی چې د قربانیانو شمیره نوره هم لوړه سي. د رومانیا د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویل چې دا پیښه د بخارست په ښار کې په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ناوړه وه. د خبرونو پای.
ساعت د ماښام شپږ بجې او نږدې شپږ نیمې دقیقې سوې. د دې خبرونې عمده راپورونه دا دي: د افغانستان جمهوري ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لویه جرګه به پر خپل وخت دایره سي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي ورته ژمن دي. د افغانستان په اړه په راپورونو کې دا هم لرو چې د سولې عالي شورا وایي حکومت باید د دغه شورا جوړښت بدل کړي، او دغه راز د دغه شورا صلاحیت هم زیات کړي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لفظ وکړي چې د وسله والو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخ په وړاندې باندې بوځي.
په یو بل راپور کې اوري چې ولسی جرګې پر حکومت نه نیور بیا تاکید وکړ چې د هیواد د بهرني سیاست اساسي کرښې دي، دوی ته د تصویب لپاره ور واستوي.
بازم برای امروز مخاطب ما رئیس جمهور افغانستان هست که باید این قانون خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان به شورای ملی بفرسته.
دا هم اوري چې د افغانستان د کرنې وزارت نن د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې پراختیا ادارې سره د کرنیزې پرمختیا په اړه د 300 میلیون ډالرو یو موافقه لاسلیک کړه. په رواني خبری مجلې کې په پکتیا کې د لارو د بندیدو په اړه هم روسي جزئیات تر سره شریکو، او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې مصري چارواکي وایي دغه روسي الوتکې چې په سینای ټاپو ځمکې کې لوېدلې نن د سلو تنو مسافرو مړې موندلې دي. تاسو زموږ شخ لازادې رادیو او ریچې د افغانستان په سترو شهرونو کې د افم په سلا شهر 15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوې چپو باندې خبرونه لري، او که چیرې انټرنیټ ته سینو بیا د ازادي خبرونه د ازادي رادیو خبرونه کولای شي په azadiradio.com کې واوري. افغانستان جمهور ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لوی جرګه به پر خپل وخت دایره سي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي ورته ژمن دي. د جمهور ریاست د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمي د دې جرګې د کرنټي په حق لڅ نه وایي، خو دا مني چې جمهور رئیس د جرګې د دایره دو لپاره چمتو دی. دا په داسل کې د چې ځینې کارپوهان د دولت په چوکاټ کې د اجرایي ریاست جوړېدل غیر قانوني ګڼي، او تاکید کوي چې د همدې لامل به لوی جرګه هم دایره نسي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
سره له دې چې د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو لکال څخه زیاته موده اوړي، او ډیری خلک په تمه و چې لویه جرګه به جوړیږي، په اساسي قانون کې به بدلونونه راوړي او ریاستي نظام به په صدارتي بدلیږي، خو تر اوسه هم د دې جرګې د جوړېدو نیټه څرګنده نه شوه. جمهوري ریاست د اساسي قانون د لویې جرګې په جوړېدو تاکید کوي، خو د جوړېدو د نیټې ښودل یې مخکې له وخته ګڼي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل دا جرګه به له خلکو سره د حکومت د ژمنو په اساس جوړ شي.
موږ تر وروستي حده هڅه کوو چې لویه جرګه زموږ له ژمنو سره سمه جوړه شي، خو اوس مخکې له وخته ده چې د دایرېدو د نیټې په اړه یې څه ووایو.
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت د دواړو مشرانو د توافقنامې د دوهمې مادې له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو په مقصد تر دوو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. ویل کېږي چې دا جرګه به په اساسي قانون کې بدلونونه رامنځته کړي، ریاستي نظام به په صدارتي واړوي او اجرایي رئیس به د صدراعظم په توګه فعالیتونه پر مخ وړي. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت خپلې یوې کلنې کمزورۍ ته په کتو سره د لویې جرګې د جوړېدو لپاره تیار نه دی. د عنعنوي جرګو د جوړولو د چارو پوه شهزاده مسعود وایي د دې جرګې د جوړېدو لپاره باید یو کال دمخه تدابیر نیول شوی وای.
زما په اند باندې چې دغه دوه کاله کېږي د ریاست اجرایي خپل مشروعیت د لاسه ورکړي، نظر په دغه تفاهمنامې د سیاسي باندې د افغانانو د غوښتنې په اساس باندې په کار ده چې څومره زر کېدلی شي عنعنوي لویه جرګه جوړه شي تر څو ټولو دغه ناخوالو ته چې په ملک روانې دي دې ته بې پای ټکی کېږي، او که خدای مکړه دغه جرګه وځنډېدله سر افغانستان به د نور ډېر مشکلات سره مخامخ شي.
بلخو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویلی تر هغې چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات تر سره نشي لویه جرګه هم نشي جوړېدلی. د سیاسي او حقوقي چارو پوهان وایي حکومت دې له خلکو سره د ژمنو په اساس ژر تر ژره لویه جرګه جوړه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت باید د دغه شورا جوړښت بدل او د سولې د هڅو لارې چارې همغږې واحد کړي. د سولې د شورا سرپرست وایي په تیرو 15 کلونو کې د بیلابیلو چینلونو له لارې د سولې خبرې مخته تللې او همدا لامل دی چې مؤثریت هم کم و. د چارو یو شمېر څېړونکي هم د سولې شورا پر خپلواکۍ ټینګار کوي او وایي د دغه شورا صلاحیتونه باید لوړ سي. تفصیل د اسدالله الدین راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره د بیلابیلو چینلونو هڅې نتیجه نه ورکوي او د دې هدف لپاره باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی او صلاحیت زیات شي. د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي چې په تیرو څو کلونو کې د سولې خبرې ځکه مؤثرې نه وې چې د سولې شورا تر څنګ نورو ادارو هم له طالبانو سره د تماس هڅه کوله. ښاغلي مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی باید له ژمنې سره سم د سولې شورا پر تشکیل او غړو له سره کتنه وکړي او داسې کسان پکې ځای پر ځای کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ ښه منځګړیتوب وکړي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لاس باندې وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخ په وړاندې باندې بوځي. سولې لپاره یوازې د سولې د عالي شورا په حواله باندې کار نه کېده، بلکې د دې لپاره مختلف مراجع وجود درلودې. هر کې ریاست جمهوري به جدا تماسونه نیول، شورای امنیت ملي به په جدا توګه باندې تماسونه نیول، د سولې عالي شورا به په یو بل چینل کې لګیا وو.
تېره اونۍ د سولې د راتلونکي په اړه یوې جوړې شوې غونډه کې هم په دې ټینګار وشو چې حکومت باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی کړي. په خاطر دې هم په حکومت دا انتقاد کېده چې د سولې پالي شورا کې داسې څیرې ځای پر ځای کړي چې طالبان منځګړیتوب نه مني او په خوا د طالبانو په مخالفت کې جنګېدلي. د سولې عالي شورا هم مني چې په چوکاټ کې داسې کسان فعالیت کوي چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري. هڅه مو وکړه چې د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون په اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه خبرو ته حاضر نشو. بل لورته د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د سولې شورا په جوړښت کې بدلون ضروري بولي او وایي چې د دې شورا صلاحیتونه هم باید لوړ شي. د سیاسي چارو کتونکي جاوید کوهستاني خپل نظر له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ.
یقینا یک نیازمندی جدي
د وایي رښتیا هم د سولې شورا د جوړښت بدلون ته اړتیا ډېره لیدل کېږي. د دې ترڅنګ د سولې لپاره یوې روښانه او واضح تګلارې ته هم اړتیا شته چې د عملي کېدو مسؤلیت باید د سولې عالي شورا ولري. حکومت باید ملي ګټو ته په کتو د دې کړنلارې څارنه وکړي او د سولې شورا په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. معلومه نه ده چې حکومت به د سولې عالي شورا د جوړښت د بدلون لپاره کوم اقدام وکړي او کنه، خو د چارو ځینو کتونکو ویلي د سولې ټینګښت د حکومت او طالبانو په اراده پورې تړلی او له اراده پرته به هر ډول هڅې کوم ځای ونه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې په اړه د افغان چارواکو څرګندونې یو شان نه دي. ځینې په دې بهیر کې د پاکستان پر رول ټینګار کوي، ځینې د ځواک له لارې سوله غواړي، او د ولسمشر په ګډون یو شمېر نور بیا وایي د پاکستان منځګړیتوب ته نوره اړتیا نه لري.
که له یوې خوا د سولې د عالي شورا د ترکیب او د دغه شورا د صلاحیتونو د زیاتېدو غوښتنه کېږي، بلخوا د اصلاحاتو شي حکومتالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان د ګټو د تامین لپاره یوه موقع ده. احمد ضیا مسعود نن په کابل کې د یو شمېر خبریالانو د ستاینې په غونډه کې وویل چې د افغانستان جنګ له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره دی. یوسف خان ځدران په دې اړه راپور لري.
دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې غیر معقولې ګڼي او ټینګار په دې کوي چې د دې خبرو دوام د پاکستان ګټې تامینوي. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود په دې باور دی چې د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې دا جنگ له پاکستان سره دی. هغه وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان ګټو د تامین لپاره د فرصت لټول دي.
تا وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسن، به منافع خود نرسن،
دی وی اتراغ چې پاکستانیان خپل اهداف او ګټو ته ونرسیږي دا جنگ نه پریږدي، او دا مسله چې د طالبانو سره سوله کاملا یو غیر معقوله خبره ده. دا یوازې د پاکستانیانو د ګټو د تامین لپاره یو فرصت دی. د یوې مزدوري او ترګري ډله سره سوله د نړۍ په هیڅ کوم ځای کې نه ده شوی. زمونږ په یواد کې روان جنگ له پاکستانیانو سره جګړه ده، نه د طالبانو سره. نو بنا اندغه جنگ به زمونږ په یواد کې یو جنگ وي. ښاغلی مسعود وایي چې د دې اړتیا ده چې په افغانستان کې د یو اوږده جنگ لپاره تیاری ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان حکومت نورو لوړ پوړو چارواکو ویلي چې د هغو خلکو په وړاندې د سولې د خبرو دروازه نه بندوي چې سولې ته لیوالتیا لري. اجرایي رئیس بیا په خپل وروستي خبري کانفرانس کې وویل چې افغان حکومت باید د قدرت له موقفه د سولې خبرې پر مخ بوزي. په هیواد کې وروستۍ زیاته شوې ناامنۍ د دې سبب شوي چې له اوږدې مودې راهیسې افغان چارواکي پاکستان ته د ملامتیا ګوته ونیسي او تر ډېره په خپلو خبرو کې له هیواده شکایت وکړي. پاکستان بیا په اوس وخت کې یو ور بیا لیوالتیا ښودلې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب وکړي، خو افغان لوري بیا ویلي چې دا باور هلته کېدی شي چې پاکستان د ترګرو او د افغان حکومت د مخالفینو په وړاندې رښتینې مبارزه پیل کړي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې افغان حکومت نه باید د سولې د خبرو پروسه بنده کړي، بلکې په هرو ممکنو لارو سولې ته د رسیدو هدف تعقیب کړي. د دې کارپوهانو له ډلې محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي داسې باور او څرګندونې د هغو طالبانو په دریځ کې بدلون راوستلی شي چې سولې ته لیوالتیا لري.
په دغسې ښه حالاتو کې د افغانستان حکومت ته یو سیاسي ذکاوت په کار ده. یو سیاسي ذکاوت په دې معنا باندې چې دوی د هر چا په وړاندې چې هغوی افغانان وي او د افغانانو سره مینه ولري، خپل هېواد ته ژمن وي، د هغوی په وړاندې ولو که هغوی زموږ وسلوال مخالفین وي، د سولې او د خبرو اترو لاره خوشی نه کړی او تل د هغوی په وړاندې باید زموږ د دولت دروازه خلاصه وي.
د سولې د خبرو اوږدې او د ځینو کارپوهانو په وینا بې نتیجې پروسې که د خلکو په وړاندې هم ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي، خو بل لور ته ډېر خلک یې په دوام هم ټینګار کوي. دوی په دې اړه له ټولو شکایتونو سره پوښتي چې که ځینې طالبان خبرو ته غاړه هم کېږدي، آیا بیا به په هېواد کې امنیت ټینګ شي او که نه. دا او ډېرې نورې هغه پوښتنې دي چې بې ځوابه پاتې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان د اصلاحات او شی حکومتالۍ په برخه کې د افغانستان د جمهور رئیس ځانګړی استازی وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان د ګټو د تامین لپاره یو موقع ده. په همدې حال کې یو بل انتقاد چې افغان حکومت ته متوجه دی هغه دا دی چې حکومت نه دی توانېدلی تر اوسه پورې د بهرني سیاست اساسي کرښې روښانه کړي، نو ځکه په زیاتره مسایلو کې د هیواد یا د افغان حکومت د غوښتنې نه منل کېږي. نن د افغانستان ولسي جرګې پر حکومت یو ور بیا ټینګار وکړ چې د هیواد د بهرني سیاست اساسي کرښې دي دوی ته واستوي. د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي پر حکومت د غرض انتقاد وکړ چې د دوی د بیا بیا تاکیدونو سره حکومت دا کار نه دی کړی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد د بهرني سیاست اساسي کرښې بشپړې سوي او ډېر ژر به ولسي جرګې ته واستول سي. په دې اړه بیا هم خان محمد سیند راپور راکوي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي د حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ انتقاد کوي او وایي چې حکومت باید د بهرنۍ سیاست کرښې معلومې او د تصویب لپاره دوی ته ورواستوي. د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د دوی د بیا بیا تاکیدونو سره سره حکومت جرګې ته د بهرنۍ سیاست اساسي کرښې د تصویب لپاره ونه سپارلې.
د
بازم برای امروز مخاطب ما رئیس جمهور افغانستان هست که
نن بیا هم د افغانستان جمهور رئیس مخاطب ګرځو چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د کورنۍ او بهرنی دریز د درناوي په خاطر د هیواد د بهرنی سیاست اساسي کرښې دوی ته د تصویب لپاره ورواستوي.
دا انتقاد او غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې جمهوري ریاست په دې وروستیو کې ویلي چې له روسیې څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې او ورته سترګې په لاره ده. د جرګې غړي عبدالرحمن رحماني وویل حکومت باید د بهرنیو هیوادونو پر وړاندې خپل دریز روښانه کړي، ځکه چې افغانستان له امریکا سره امنیتي تړون لري او له بلې خوا د دې هیواد د مخالفې لوري روسیې څخه د مرستو غوښتنه کیدای شي په مجموع کې پر اړیکو ناوړه اثر وکړي.
رقابت شرق و غرب تماما جهان
د ختیځ او لویدیځ ترمنځ رقابت ټولې نړۍ لیدلی. په دې رقابت کې به بیا ووینئ چې تاوان چاته رسیږي. هغوی به په خپله مخه ځي او زیان به یې زموږ بېوزلې ملت ته پاتې وي. د بهرني سیاست اساسي کرښې باید د ملت د استازیو په مشوره جوړې شي.
ده وویل که حکومت له روسیې څخه پوځي مرستې غواړي نو له امریکا سره د امنیتي تړون لغوه کړي. په عین وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد بهرني سیاست اساسي کرښې بشپړې شوي او ډېر ژر به د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستول شي. د دې وزارت د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا آزادي راډیو ته وویل
استناد خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان
د افغانستان د بهرني سیاست اساسي کرښې د پنځه حلقو په رڼا کې د بشپړېدو په حال کې دي. مسوده یې ټولو اړوندو ارګانونو ته استول شوي او په نږدې ورځو کې به په 15 مادو کې ولسي جرګې ته ولیکل شي.
د وویل په دې مسوده کې د عالمانو، متخصصینو او د پوهنتونونو د استادانو نظریات اخیستل شوي دي. د ولسی جرګې غړي تاکید کوي چې د هیواد د بهرني سیاست په اساسي کرښو کې دی د هیواد ګټې، سوله، پرمختګ او داسې نورې ټولې ښېګڼې په پام کې ونیول شي.
گفت و شنود،
خبرې اترې.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای آمریکا نشر می شود.
د امریکا ژغاشنه رادیو خبرتیا مولا صدیر دوت خواور دل چی د ماشام په بجو باندې په همدې سپو خبرونی پیلوي. خو لاغه مخ کې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. راپورونه وای چې په پکتیا کې د مرکز ګردې سره د وو لسوالیو د تګ راتګ لاري بند دي او خلک نسی ور باندې تللی. نور حال به لسیمه څخه زموږ همکار داوود تپان راکړي.
د پکتیا مرکز ګردې زوډنډي پټان سرحدي ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لوی لار د احمدخیل ولسوالۍ په شواد تنګي کې د تیر مازدیګر راهیسې د وسلوالو لوري تړل شوې او لا هم تړلې ده. د پکتیا امنیتي چارواکي همدومره مني چې لار تړل شوې ده خو پرته له دې چې وایي سیمې ته یې ځواکونه لیږلي دي نور هیڅ نه وایي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي دا لار په هغه ډول چې تړل شوې تړلې پاتې ده او هیڅ نه دي شوي. د همدې لارې دوه موټر چلوونکي
لاره بنده ده، اوسه بنده ده، اوس دروغ له ما بنده و.
حکومت وایي زمون خلاصه کړي.
حکومت چی ته لیږه خلاصه مو کړي؟ اوسه بنده اوس نه اوس رو
نومي ګل ماما څه کاره څه کار کوي؟ بس دا ډیروري کې و شرینا او مدخل او دا سپرلې وړو وړي لاره بنده ده. نه میلی یاري پوری د خال کوړالته غرزو واپس بیا پاته نه لګیږي چې دوی په خو وړي هغه خاطر نور موټر شته او که نشته.
دوی دا هم وایي چې دوی تر یو ځای عاجل سوارلې رسوي، هغه ورسته لډر پلی مزل څخه یا هغه لور ته موټر پیدا کوي او یا هم په ساتونو ساتونو د موټر انتظار کوي. یوازې دغه لار نه ده چې تړل شوې. له نن سهار راهیسې د پکتیا مرکز ګردیز او زرمت ترمنځ غځېدلې لار هم وسلوالو تړلې ده او خلکو ته یې په لاؤډ سپیکرونو کې اعلانونه کړي دي چې له دې لارې څخه تګ راتګ ونه کړي او په ټوله لارې یې ماینونه ځای پر ځای کړي دي. د پکتیا د زرمت لارې دوه موټر چلوونکي
ز خانان د ګردیز او زرمت دغه تر مابین دغه ځکه چلیږو او لاره خو داسې ده چې د منځنۍ د کومه عام لاره چې ده دا ټوله بنده. بمونه دي کې طالبان دا ویناوې کوي چې بمونه مو یخې دي او جنګ وي او بمونه موږ پخپله ولیدل چې ملي اردو خلاص کړه.
نوم یې ظاهر خان ده، زه ډریور یم د زرمت د ګردیز لویې لارې. پرون خو بیخي صحیح وو، نن سهار چې موږ اډې ته راغلو په شپږ بجې شپږ نیم بجې موږ هلته شټېني هلته چې راورسېدلو بیا ډاکټرن مخته راغلې بېرته راته وسویلې موږ طالبانو راوګرځولو چې دا لار بنده ده مځې.
د دې دواړو تړل شویو لارو په اړه د پکتیا ولایتي شورا او پارلمان وکیلان هم معلومات ورکوي او وایي چې دوی د دې ستونزو په اړه له حکومت سره په میاشتو مخکې غږېدلې او اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. موږ هڅه وکړه چې د شپږو ولسوالیو د تړل شوې لارې په اړه د ولایتي چارواکو غبرګون هم واخلو. اخلو خو سره لا څو نه بریالي شوی خو د زرمت لارې پاړه د زرمت ولسوال کفتان اخلاص ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
لار هیڅ مشکل په لار کې نشته د موږ وسوال پوزونه په اوساب نه اوساب مثالات کې لار ټول تر کنټرول لاندې ده هیڅ نو مشکل نشته او د دښمن حرارتي جنگي تحرکات موږ متوجه یو او هغه به له ځنډ په مستقیم تاسو
د وسلوالو طالبانو وایي ځبی ولا مجاهد وایي چې ختیځ لور ته د شپږ ولسوالۍ لارې زګه تړلې ده چې دوی په هغه ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو او بریدونو پلان جوړ کړی دی
ازادي رادیو لوونه ترو
اوسم یو بل مطلب ته پام وکړئ د افغانستان د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوال پراختیا ادارې سره د کرنیز پرمختیا په اړه موافقه لاسلیک کړه د کرنې وزیر اسدالله زمیر ویل چې د دغه 300 میلیون ډالري قرارداد له مخې به د افغانستان په شمال جنوب او غرب کې د سیمه ییزې کرنې د پراختیا پروګرامونه عملي سي صفی الله ستانکزی په دې اړه ریپورت چمتو کړی
کرنه چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ یو اصلي لار بلل کیږي د عصري کېدو او ښه کېدو لپاره ځینې کارونه دوام لري د کرنې د سیمه ییزې پراختیا پروژه یو له همدغو هڅو شمیرل کیږي چې په تطبیق سره به د افغانستان په شمال جنوب او غرب کې مهم پرمختګونه وشي د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر د دغو 300 میلیون ډالري پروژو د 2014 کال د عملی پلان د موافقې پر مهال هیله وښوده چې په تطبیق سره به اقتصاد وده وکړي او هم به د بیلابیلو سیمو اړتیاوې پوره شي
د سې بخش فعالیتای خوده پروژه ها تنظیم خاط کردند
دی وی په دریو برخو کې به دغه پروژې عملی شي لومړی وی د غنمو واده ده دویمه برخه د لوړو ارزښت لرونکو تولیداتو زیاتول دي او درېمه برخه د مالداري په برخه کې چې د صحیح پروژو په تطبیق سره به ورته پاملرنه کیږي دا ځل کاری پلان د کرنې له وزارت سره یو ځای جوړ شو او دا ځل اړتیاوې هم په ګډه وپیژندل شوې
ترکان شناسایی شو
د شنبه پورس په کابل کې د کرنې د سیمه ایز پراختیا یو کلن کاری پروګرام د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې رئیس لاسلیک کړ چې تمه ده د یوسیډ لخوا تطبیق او د افغان حکومت له لوري پریچارنه وشي د کرنې د سیمه ایز پراختیا لپاره د افغان حکومت او امریکا متحده ایالاتونو حتی په داسې حال کې روان دي چې افغان ولسمشر سمود مخکی ویل چې هیواد یې له یو فعال کرنی سیستم پرته خوندي نشي پاتې کېدای په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې مشر هربرت سمیت ویل چې د افغانستان د کرنې له سکتور سره د همکارۍ په خاطر خوښ دی او تمه ده د کرنې د سیمه ییزې پراختیا د پروژې په عمل کېدو سره افغانان په خپلو پښو ودرېږي د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیا ادارې د کرنې د همکارۍ مهمه برخه د سیمه ییزې کرنې د پراختیا پروژه ده دغه پروژو په اساس به افغان حکومت وتوانیږي چې زیات کرنیز تولیدات ولري او کافی خوراکي مواد ولري او ټول افغانانو ته اقتصادي امنیت تامین کړي موږ نن د یو کلن کاری پروګرام موافقه لاسلیک کړ چې د سیمه ییزې پراختیا د 300 میلیون ډالرو په پروژه کې شامل ده افغانستان په کال کې تر 3 میلیارد افغانۍ پورې کرنیز محصولات له بهر واردوي چې دغه کار نه یوازې د کرنیز محصولاتو په یو واردونکي هیواد بدل کړي بلکې اندېښنې هم رامنځته کړي چې دغه هیواد د کرنې اهمیت ته تاوان رسوي کته هم لڅو کلونو راهیسې د کرنې په برخه کې پروژې عملی کیږي خو د چارو کارپوهان ټینګار کوي تر هغه چې دغه سکتور لپاره د مډرنا کرنې سړو خونو او بازار موندنې په څیر بنسټیز کارونه ونه شي شته ستونزې به دوام پیدا کړي صفی الله ستانکزی ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
مصری چرواکی وایي د هغه روسي الوتکې چې په سینا ټاپو وزمه کې لوېدلې نن د سلو تنو مسافرو مړې موندلې دي دغه الوتکه نن له 224 سپرلۍ سره د مصر په سینا ټاپو وزمه کې لوېدلې ده د مصر د ملکی هوایي چلند اداره وایي د الوتکې هیڅ مسافر ژوندی نه دی پاتې سوی د مصر د کابینې د راپورونو سره سم په مسافرو کې درې اوکراینی وګړي او یو د بلاروس وګړی شامل وو تفصیل له فریبا ظاهر څخه
راپور نو وی دغه روسی مسافر وړونکو الوتکه نن د سینای په شمالي برخو کې په یوې غرنۍ سیمه کې لوېدلې چې د مصری چارواکو په خبره په بشپړ ډول لمنځه تللې ده په الوتکه کې 224 تنه سپاره و د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل په سینای کې خبريالانو ته ویل
فريق عمل هينتقل فني هينتقل
دوی وی ټاکل شوی د پیښې سیمه ته د تخنیکی عملیاتو یو ډله ورسېږي او د څېړنې چارې پیل کړي طبعا په دې اړه په مصر کې د روسیې د سفیر سره تفاهم او همغږي ستاسو
او فی تنسیق
دغه درې سو شل ډوله مسافرونکي روسي الوتکه نن له شرم الشيخ څخه د سنت پیټرسبرګ پر لار وچی تر الوتو شاوخوا درویش دقیقې وروسته له راتاره ورکسوه روسي چارواکي وایي په الوتکه کې د اوو ماشومانو په ګډون 212 تنه مسافر او و تنه عمله سپاره وو اکثر مسافر روسی وګړي شدل سوي چې د رخصتیو تیرولو لپاره مصر ته تللي وه. د مسافرو د کورنۍ غړي د سنت پیټرزبرګ په هوایي ډګر کې د خپلو خپلوانو په اړه معلوماتو ته انتظار باسي. دغه راز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې صدر اعظم دمیتری مدویدف ته یې سپارښتنه کړې چې د الوتکې د سقوط د څرنګوالي د څېړلو لپاره یو حکومتي کمیسیون جوړ کړي. د مصر امنیتي سرچینې وایي تر اوسه داسې نښې نشته چې وښیي دغه روسي الوتکې دې ویشتل سوي وي. سینای په مصر کې د هغو یاغیانو یو مرکز بلل کېږي چې د اسلامي دولت ډلې ملاتړ کوي او په وروستیو میاشتو کې یې سلګونه مصري سرتیري او پولیس وژلي دي او هم یې پر ځینو لویدیځو اهدافو بریدونه کړي دي.
دا خبری مجله هم دومره و بلې و دری د چیز مامکار جمشید حبیب زاده وړاندې کوي.
مهرباني وکړئ قسیم جان. سلام علیکم. ساعت 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من با تیم خبری و تکنیکی ما در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما مشنوین که ریاست جمهوری اطمینان داده که لویه جرگه قانون اساسی به وقت و زمانش در کشور برگزار خواهد شد. نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب مسئله گفتگوهای صلح با طالبان را یک حرف نامعقول خوانده است. اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان از کاهش 26% میزان سرمایه گذاری در کشور خبر داده. پیش از پرداختن به تفصیل اینها و سایر مطالب، همکارم فرشته نگاه مهمترین های مربوط به افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر. میزان سرمایه گذاری در 2015 میلادی در افغانستان 26% کاهش یافته است. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید مسوده سیاست خارجی این کشور در 15 ماده از سوی این وزارت نهایی شده و مقامات مصر میگویند تیاره روسیه که با 224 سرنشین آن امروز سقوط کرد کاملا از بین رفته است. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. یافته های یک گزارش نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری ها در 9 ماه سال 2015 میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال 2014 در افغانستان 26% کاهش یافته است. مسئولان اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان یا ISA می گوید تاثیرات کاهش سرمایه گذاری ها عمدتاً در بخش های ساختمانی بوده است. محمد قربان اخجو رئیس این اداره امروز در کابل به خبرنگاران گفت
بیش از 50-60% عامل این کاهش سرمایه گذاری و عدم رشد اقتصادی که به دلیل نبود ثبات سیاسی اقتصادی در افغانستان است.
نگرانی از کاهش سرمایه گذاری ها در حال صورت می گیرد که پیش از این وزارت کار امور اجتماعی افغانستان گفته بود که حداقل 24% جمعیت افغانستان از بیکاری رنج می برند. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید برخی از شخصیت‌های سیاسی افغانستان در نگهداری مواد انفجاری و افراد که دست به عملات انتحاری میزنند دست دارند. احمد ضیا مسعود که امروز در جمعه خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت این افراد برای تامین منافع پاکستان در افغانستان کار میکنند، اما وای از کدام شخص مشخص نام نبرد.
اینمی کسایی که میان در کابل در شهرهای بزرگ مواد انفجاری را انتقال میتن و حملات انتحاری را انجام میتن. بسیاری اینمی مردما در خانه های کسان خود مخفی میسازن که اونها طرفدار سیاست های پاکستان در کشور ما هست.
احمد ضیا مسعود از رسانه های کشور میخواهد تا این چهره ها را افشا سازند. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید مسوده سیاست خارجی این کشور در 15 ماده از سوی این وزارت نهایی شده است. فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت قرار است این مسوده در آینده نزدیک جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شود.
خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان در روشنی 5 حلقه که جناب نائب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برای پیشبرد سیاست خارجی کشور ارائه کردند تصویب شده، به پارلمان کشور هم ارسال خواهد شد.
این در حال است که شمار از اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی امروز این جرگه تایید کردند که افغانستان در پرتو سیاست خارجیش میتواند از یک موضوع روشن‌تر با کشورهای بیرونی وارد تعامل گردد. رادیو آزادی ادامه خبرها. مقامات مصر میگویند طیاره روسیه که با 224 سرنشین امروز سقوط کرد کاملا از بین رفته است. بر اساس گزارش این طیاره در جنوب شهر اسرائیلی الهریش در بخش شمالی سینا سقوط کرده. این طیاره از نوع ایربس A320 است و به شرکت هوایی کاگلو موایا تعلق دارد. مقامات مصر میگویند ارتباط این طیاره کمتر از نیم ساعت پس از پرواز با برج کنترل قطع شد و طیاره از خط رادار ناپدید گردید. مقامات روسی میگویند 217 مسافر که 17 آن اطفالند و 7 حمله در این طیاره بودند. سخنگوی وزارت صحت روسیه میگوید که یک متخصص از طب عدلی روسیه رای مصر شده است. او میگوید بر اساس تقاضای وزیر صحت روسیه یک متخصص طب عدلی از مسکو به مصر فرستاده شد تا در امانگی با تیم مصری کار کند و ما همچنان با مقامات وزارت صحت مصر در تماس هستیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به صدر اعظم کشورش دستور داده تا با ایجاد یک میسیون دولتی علت سقوط این طیاره را بررسی کند. تعداد قربانیان آتش سوزی در یک کاباره در بخارست پایتخت رومانیا به 27 تن رسید. این در حال است که 180 تن دیگر در این حادثه زخمی شدند. معاون وزارت داخلی رومانیا میگوید این بدترین حادثه در ده سال اخیر در این شهر می باشد و کاباره در وقت حادثه پر بود. شاهدان عینی گفتند که در داخل کاباره آتش بازی انجام شد که سقف کاباره و پایه های آن آتش گرفت. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته که در وقت فرار مردم یک تعداد زیر پا شدند. معاون صدراعظم رومانیا گفته است که تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده است. پایان سرویس خبری.
تشکر که با ما هستین. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با تفصیل میشنوین. معاون سخنگوی ریاست جمهوری اطمینان می‌دهد که لویه جرگه قانون اساسی به وقت و زمانش برگزار می‌شود. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب می‌گوید که صحبت‌ها در مورد صلح فرصت دادن برای تامین منافع پاکستان است.
تا وقتی که پاکستانی‌ها به هدف خود نرسند، این جنگ ترک نمی‌کنند و این مسائلی که ما می‌گیم صلح با طالبان یک گپ کاملاً غیر معقول است.
اداره حمایت از سرمایه گذاری ابراز نگرانی دارد که میزان سرمایه گذاری در کشور 26% کاهش یافته است.
بزرگترین عاملی که سرمایه گذاری در افغانستان رشد نمی کنه و اقتصاد رشد نمی کنه ای است که آینده افغانستان نظر اقتصادی و سیاسی در ابهام قرار دارد.
و در این باره نیز با تفصیل به شما خواهیم گفت که مقامات روسی خواهان بررسی علت سقوط یک طیاره کشورشان در مصر شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. قسمی که پیشتر هم گفتیم ریاست جمهوری تاکید کرده که لویه جرگه قانون اساسی به وقت و زمانش برگزار خواهد شد و رهبران حکومت افغانستان به برگزاری این جرگه تعهد کامل دارند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور هرچند درباره زمان برگزاری لویه جرگه قانون اساسی چیز نمیگوید، اما تاکید دارد که رئیس جمهور برای برگزاری این جرگه آماده است. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
گذر بیش از یک سال از کارکرد حکومت وحدت ملی و روزهایی که به گفته بسیاری ها حکومت افغانستان باید برای برگزاری لویه جرگه که در آن قانون اساسی تعدیل و نظام ریاستی به نظام صدارتی تغییر می کند آمادگی می گرفت، اما تا هنوز زمان برگزاری این جرگه روشن نیست. ریاست جمهوری هرچند به برگزاری لویه جرگه قانون اساسی تاکید می کند، اما مشخص ساختن زمان برگزاری آن را پیش از وقت می داند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در تماس تلفنی به رادیو زدی گفت که این جرگه همان گونه که رهبران حکومت وحدت ملی از برگزاری آن به مردم تعهد دادند برگزار خواهد شد.
ما تلاش نهایی خود را میکنیم تا جرگه به مو قسم بشتران شود که ما به او تحقیم بودم. ولی اناز بیش از وقت است ما حتی کوچکترین تغییر است به این قسمت نیش بیم.
پس از ایجاد حکومت وحدت ملی و بر بنیاد بند دوم توافقنامه که میان هر دو رهبر حکومت امضا شده است، در جریان دو سال باید لوی جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی افغانستان برگزار گردد. در این جرگه که گفته می شود با تعدیل قانون اساسی نظام ریاستی به صدارتی و رئیس اجرایه به حیث صدر اعظم کارهایش را به پیش خواهد برد، بزرگان از سراسر کشور فیصله خوان کرد. با این همه شماری از کارشناسان می گویند حکومت افغانستان به خاطر حراس از ناکارایی هایش در جریان بیشتر از یک سال گذشته اراده برای برگزاری این جرگه ندارد. شهزاده مسعود کارشناس مسائل سیاسی و یکی از مسئولان برگزاری جرگه های عنعنوی در افغانستان میگوید که آمادگی ها برای برگزاری چنین جرگه بزرگ باید در جریان یک سال گذشته گرفته میشد.
در شرایط موجودی افغانستان که افغانستان طرف یک بحران روان است، ضرورت از این میره که در شرایط کنونی مثل خاص مردم افغانستان خاص ما اینه نیست که هر چیز دوتر و حکومت وحدت ملی لوی جرگه عنعنوی را که تش موافقه بکنه که لوی جرگه عنعنوی دایر شود تا امی مشکلات داخلی افغانستان هم رویش بحث بکنه و همچنان امی چیز نظام ریاستی و نظام صدارتی را لوی جرگه تصمیم خود بگیره.
پیش از این عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت تا زمانی که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها انجام نشود، لوی جرگه نیز برگزار نخواهد شد. از سوی هم کارشناسان سیاسی و حقوقی میگویند که حکومت وحدت ملی باید بر اساس تعهداتشان عمل کنند و لوی جرگه را به گونه‌ای که گفتند برگزار و افغانستان را از بحران نجات بخشند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که صحبت‌ها در مورد صلح در افغانستان فرصت دادن برای تأمین منافع پاکستان است. احمد ضیا مسعود روز شنبه در نشست ستایش از کارکرد شمار از خبرنگاران در کابل گفت جنگ افغانستان با طالبان نه بلکه با پاکستان است. در این حال شمار از آگاهان امور میگویند که حکومت افغانستان نباید هیچگاه دروازه مصالحه و تفاهم را برای مخالفین مسلح بسته کند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
این نخستین بار است که یک مقام بلند رتبه حکومت افغانستان بحث گفتگوهای صلح با طالبان را غیر معقول خوانده و میگوید که ادامه این روند تامین کننده منافع پاکستان است. احمد ضیا مسعود نماینده این فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید جنگ افغانستان با طالبان نه بلکه به گفته وی با پاکستان است. آقای مسعود در نشست تقدیر از خبرنگاران به روز شنبه در کابل گفت طالبان دست نشانده پاکستانند و تا زمانی که پاکستان به اهدافش در این کشور دست نیابد این جنگ را ترک نخواهد کرد. وی گفت صحبت‌ها در مورد صلح پیدا کردن فرصت برای تامین منافع پاکستانی ها است.
تا وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسند، به منافع خود نرسند، این جنگ ترک نمی کنند و این مسائلی که ما میگیم صلح با طالبان یک گپ کاملا غیر معقول است که فقط فرصت پیدا کردن برای تامین منافع پاکستانی ها. صلح با یک گروه مزدور، با یک گروه تروریست در هیچ جای دنیا تا حال تحقق پیدا نکرد. جنگ فعلی در کشور ما جنگ پاکستانی هاست، نه جنگ طالبان. بنابراین این جنگ در کشور ما یک جنگ طولانی و فرسایشی خواهد بود.
آقای مسعود گفت نیاز است تا در افغانستان آمادگی های لازم برای یک جنگ طولانی مدت اتخاذ گردد. این در حال است که قبل از این حکومت افغانستان گفته است که دروازه صلح برای کسانی که خواهان صلح هم مسدود نیست. رئیس اجرایه میگوید که حکومت این کشور باید از موضع قدرت وارد گفتگوهای صلح شود. افزایش نامنی های اخیر در کشور سبب شد تا مقام های افغان به گونه مشخص پاکستان را در این رابطه مقصر بدانند. در حال حاضر پاکستان آماده است تا در بخش گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان مسلح میانجیگری کند، اما حکومت افغانستان تاکید میکند که پاکستان با از بین بردن پناهگاه‌های تروریستان در خاکش باید صداقتش را ثابت کند. در این حال تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند که حکومت افغانستان هیچگاه نباید دروازه مصالحه و تفاهم را بسته کند. محب الله شریف یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به سخنان نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب گفت با ابراز این گونه نظرها طالبانی که به صلح تمایل دارند نیز دل سرد میشوند.
دولت افغانستان باید اول دروازه مصالحه و گفت و شنود و تفاهم برای رسیدن به صلح را هیچ وقت و در برابر هیچ کس بسته نکند. دوم هر کسی که اخلاص داشته باشه و افغانستان را دوست داشته باشه و ملت افغانستان را احترام داشته باشه و اولویت های افغانستان متعهد باشه، همیشه باید با اونها تماس وجود داشته باشه و با اونها به تفاهم برسیم تا بتوانیم کشور را از این بدبختی نجات
بس. چگونگی گفتگوهای صلح سوالهای زیادی را نزد مردم به میان آورده است. آنان میپرسند که آیا تامین صلح در افغانستان در شرایط کنونی تنها در گرو پیشرفت مذاکرات صلح با طالبان است و آیا با انجام این گفتگوها صلح و ثبات پایدار در کشور پدیدار خواهد شد؟ پرسش هایی که پاسخ آن با آینده واگذار شده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ولیس جرگه افغانستان بار دیگر از رئیس جمهور اشرف غنی خواست تا خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را جهت تصویب به این جرگه بفرستد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه انتقاد کرد که با وجود بارها تاکید روی این موضوع، حکومت اقدام به فرستادن خطوط اساسی سیاست خارجی کشور به ولیس جرگه نکرده است. از سوی هم برخی از اعضای این جرگه از سیاست رهبران حکومت مبنی بر خواستن کمک از دو کشور رقیب یعنی روسیه و آمریکا انتقاد میکنند. جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
ولیسی جرگه افغانستان میگوید که نبود خطوط سیاست خارجی افغانستان سبب شده است تا آنان نتوانند اقدامات را در پیوان با اظهارات مقامات کشورهای خارجی در مورد افغانستان انجام بدهند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه در اجلاس عمومی روزشان به از حکومت انتقاد کرد که با وجود بارها تاکید آنان خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را جهت تصویب به این جرگه نفرستاده است. آقای ابراهیمی یک بار دیگر از رئیس جمهور افغانستان خواست تا خطوط اساسی سیاست خارجی را هر چه زودتر جهت تصویب به ولیسی جرگه ارسال نماید.
امروز مخاطب ما رئیس جمهور افغانستان هست که هرچی عاجل احترام به جایگاه داخلی و خارجی افغانستان در سطح ملل متحد بین المللی باید این قانون خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان به شورای ملی بفرسته که تا این تصویب شود.
این اظهارات پس از آن بیان گردید که شماری از وکلا از اظهارات مقامات پاکستانی در قبال افغانستان و اقدامات رهبران حکومت در خصوص خواستن کمک نظامی از روسیه رقیب آمریکا انتقاد کردند. مولوی عبدالرحمن رحمانی یکی از این وکلا گفت حکومت باید خطوط اساسی سیاست خارجی خود را واضح ساخته و با کمک خواستن از یک کشور و داشتن توافق با کشور دیگر که رقیب هم هستند افغانستان را با خطر مواجه نسازد.
رقابت شرق و غرب رئیس صاحب محترم تمام جهان دیدگی است. در این رقابت روس و امریکا باز ببین که توان را کی میکشه، یا خو میرن پشت کارشان توان باز این ملت بیچاره میکشه که تعیین خطوط اساسی به مشوره ملت و نمایندگان ملت صورت بگیره.
وای تاکید کرد که حکومت افغانستان در صورت خواستن کمک نظامی از روسیه باید توافقنامه امنیتی با آمریکا را لغو نماید. این در حال است که اخیراً ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که چشم برای کمک‌های نظامی روسیه است. از سوی دیگر با تازگی جان مککن سناتور آمریکایی گفته است به نسبت تمرکز محدود آمریکا در افغانستان، حکومت این کشور مجبور شده است از روسیه خواهان تجهیزات نظامی گردد. در این حال وزارت خارجه افغانستان از نهایی شدن مساوده خطوط سیاست خارجی افغانستان خبر داده و میگوید که مساوده این سند جهت نظرخواهی به ادارات رابط فرستاده شده است. فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت این مساوده تا کمتر از 10 روز دیگر به شورای ملی فرستاده خواهد شد.
سند خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان در روشنی 5 حلقه که جناب نواب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برای پیشبرد سیاست خارجی کشور اعلام کردند تثبیت شده. مسوده سند به تمام ارگان‌های زیربط فرستاده شده. از جمله به زودی این خطوط اساسی طی 15 ماده به پارلمان کشور هم ارسال خواهد شد.
آقای تمنا گفت مسوده خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان با مشوره نهادها و افراد مختلف با شمول استادان پوهنتون‌ها و متخصصین ترتیب گردیده است. نمایندگان مردم در ولسی جرگه تاکید می‌کنند که رهبران حکومت وحدت ملی روابط با کشورهای خارجی را باید با در نظر داشت منافع ملی افغانستان تامین نمایند تا مردم این کشور قربانی سیاست‌های نادرست آنان نشده و منافع ملی کشور هم با خطر مواجه نگردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با ما هستین. اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان یا ایسا میگوید که میزان سرمایه گذاری در 9 ماه سال جاری میلادی در مقایسه به زمان مشابه سال 2014 در کشور 26% کاهش یافته است. محمد قربان حقجو رئیس ایسا روز شنبه هنگام ارائه یک گزارش در این خصوص گفت سرمایه گذاری بیشتر در بخش های ساختمانی و صنعت کاهش یافته است. در این میان آگاهان امور اقتصادی میگویند که کاستی های قانونی و حقوقی سبب کاهش سرمایه گذاری در افغانستان شده است. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در مورد.
اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان عدم ثبات سیاسی و اقتصادی را روی سرمایه گذاری در کشور تأثیر گذار می داند و می گوید که این مسئله حدود 60% سرمایه گذاری را کاهش داده است. محمد قربان اقجو رئیس این اداره روز شنبه در یک نشست خبری دلایل عمده دیگر کاهش سرمایه گذاری در کشور را ناامنی ها، خروج نیروهای بین المللی، نبود زیربنا، کم شدن پول، فساد اداری و نبود امکانات مالی در کشور برشمارد.
عدم ثبات اقتصادی سیاسی بزرگترین عاملی که سرمایه گذاری در افغانستان رشد نمی کنه و اقتصاد رشد نمی کنه ای است که آینده افغانستان از نظر اقتصادی و سیاسی در ابهام قرار داره. نمی تونم بگم بیش از 50-60% عامل ای کاهش سرمایه گذاری و عدم رشد اقتصادی که به دلیل نبود ثبات سیاسی اقتصادی در افغانستان است.
اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان یا آیسا گزارش 9 ماهه‌اش را در مورد سرمایه گذاری منتشر کرد که بر اساس آن میزان سرمایه گذاری در 9 ماه سال 2015 میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 26% کاهش یافته است. محمد قربان اقجو رئیس این اداره گفت که کاهش سرمایه گذاری بیشتر در بخش‌های ساختمانی بوده و پس از آن در بخش‌های صنعت، زراعت و معادن کاهش سرمایه گذاری به ثبت رسیده است. در این گزارش آمده است که سرمایه گذاری 89% در ننگرهار، 82% در کندوز، 83% در هرات و 59% در ولایت خوست کاهش یافته است. در این میان آگاهان اقتصادی میگویند که هنوز هم بستر قانونی و حقوقی سرمایه گذاری در افغانستان به گونه درست مشخص نشده و این مسئله میتواند روی سرمایه گذاری در کشور تأثیر منفی به جا بگذارد. سیف الدین سیحون یکی از این آگاهان
میتونیم بگیم که امنیت، مسئولیت سرمایه‌گذاری، گارانتی، تضمین‌ها، قوانین سهل و ساده، شفافیت، حسابرسی و علیه فساد مبارزه کردن و مارکت مساعد برای سرمایه‌گذار و شرایط نقل و انتقال مفاد فراهم آوردن، اینها حداقل شرط‌های تضمین سرمایه‌گذاری هستند.
آگاهان امور اقتصادی تاکید دارند که به خاطر افزایش میزان سرمایه گذاری در کشور، حکومت باید امنیت سرمایه گذاران را تأمین کرده، مشکلات قانونی و حقوقی آنها را حل کند و در زمینه اعتمادسازی نسبت به ثبات اقتصادی ادبای کشور تلاش کند.
در این حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان قرارداد را در زمینه انکشاف زراعتی در این کشور با اداره بین‌المللی انکشافی ایالات متحده آمریکا امضا کرد. بیشتر در این مورد در گزارش فریبا واحدی بشنوید.
حکومت افغانستان برای عصری سازی و بهبود بخش زراعت که یکی از عوامل اساسی رشد اقتصادی افغانستان خوانده می شود، تلاش‌های جدی را آغاز کرده است. برنامه‌های انکشافی زراعتی محلی که یکی از این تلاش‌ها شمرده می شود که با عملی شدن آن در زون‌های شمال، جنوب و غرب پیشرفت‌های چشمگیر صورت خواهد گرفت. اسدالله زمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان در انجام امضای قرارداد پروژه به ارزش 300 میلیون دلاری سال 2016 میلادی اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا ابراز امیدواری کرد که با تطبیق این پروژه اقتصاد افغانستان رشد کند و نیازمندی‌های این کشور مرفوع گردد.
در سه بخش فعالیت‌های خود این پروژه‌ها تنظیم خواهد کردند، یکی در بخش گندم است، بخش دو در قسمت افزایش تولیدات محصولات با ارزش بلند است و بخش سومش در قسمت مالداری است که با عرضه خدمات صحی این سکتور هم به قسمت همکاری صورت خواهد بگیره. این بار پلان کاری یک جا با وزارت تهیه شد. این بار نیازها مشترکاً شناسایی شد.
قرارداد پلان کاری یک ساله انکشاف زراعتی محلی به روز شنبه میان وزیر زراعت و مالداری افغانستان و رئیس اداره انکشافی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا در کابل به امضا رسید. تلاش های حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا برای انکشاف بخش زراعت این کشور در حال جریان دارد که چند پیش رئیس جمهور اشرف غنی گفت که کشور بدون سیستم فعال زراعتی مسئول بودن نمیتواند. در این میان هربرت اسمیت رئیس اداره انکشاف بین المللی آمریکا در افغانستان گفت که امیدوار است با تطبیق این برنامه انکشاف زراعتی شمار زیاد از افغان ها روی پایشان ایستاده شوند.
بخش مهم همکاری اداره بین المللی انکشافی ایالات متحده آمریکا در عرصه زراعت پروژه انکشافی زراعتی است. بر اساس این پروژه حکومت افغانستان خواهد توانست که تولیدات زیاد زراعتی داشته باشد و مواد غذایی کافی در اختیار داشته باشد و همچنین امنیت اقتصادی همه افغان ها را تامین کند. ما امروز برنامه های کاری یک ساله را امضا کردیم که شامل پروژه 300 میلیون دلاری انکشاف محلی می باشد.
هرچند در چند سال گذشته در بخش زراعت پروژه های زیاد عملی شده است، اما آگاهان اقتصادی تاکید دارند تا زمانی که سکتور زراعت عصری نشود و در بخش ایجاد سردخانه ها و بازاریابی کارهای بنیادی صورت نگیرد، مشکلات موجود در زمینه زراعت همچنان باقی خواهند ماند.
شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. مسئولان شفاخانه فرانسوی ها میگویند با ایجاد مرکز تازه تداوی امراض قلبی پس از این بیماران بزرگسال را که از این مریضی رنج میبرند نیز تداوی خواهند کرد. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
در سالهای اخیر بیماری قلبی از بیماری‌های دردسرساز برای افغان‌ها بوده است و افغان‌ها برای تداوی این بیماری باید بیرون از کشور بروند و پول بسیار مصرف کنند. اما اکنون وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید که با ایجاد مرکزهای پیشرفته درمانی در کشور، این بیماران نیاز ندارند هزینه‌های هنگفت را در نظر گرفته به کشورهای بیرونی بروند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان روز شنبه این موضوع را هنگام بهره‌برداری یک مرکز تازه تداوی بیماری های قلبی که شامل خدمات شفاخانه فرانسوی ها شده است مطرح کرد.
اکثر مردم افغانستان به خاطر دریافت خدمات فوق تخصصی خصوصا مشکلات قلبی به کشورهای همسایه مراجعه میکنه. دیگه ما امیدوار هستیم ایجاد این مرکز و مرکزهای دیگه که وجود داره موجب شوه و ان شاء الله میشه که مردم ما را از رفتن به بیرون خصوصا جهت دریافت خدمات مجهز شده.
ایجاد این مرکز که به گفته وزیر صحت عامه بیماران کهنسال قلبی در آن درمان خواهند شد 1.7 میلیون دلار هزینه برداشته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با ایجاد این مرکز برای 1500 تن از بیماران قلبی زمینه تداوی فراهم شده است و پس از این از رفتن 8000 بیمار قلبی به کشورهای بیرونی جلوگیری خواهد شد. از سوی دیگر جین میشل مارلوت سفیر فرانسه در کابل میگوید که صحت افغانها اولویت آنان است و از کمک های بیشتر در بخش صحت برای افغان ها تعهد می دهد.
فرانسه و افغانستان، نهاد آقا خان و مؤسسه فرانسوی ها هر کدام در فکر تغییر و پیشرفتای درمانی هستیم و اکنون تلاشای ما یقینی شده است. تمام ما می دانیم که صحت چی پیمانه ضروری است و باید در این راستا تلاش بیشتر ورزیم.
وزارت صحت عامه می گوید این وزارت تلاش می ورزد تا با ایجاد مراکز درمانی با تجهیزات پیشرفته از رفتن بیماران سالانه به کشورهای همسایه چون هند و پاکستان جلوگیری کند. به گفته این وزارت افغانها سالانه 300 میلیون دلار برای درمانشان در این کشورها به مصرف می رسانند که هزینه هنگفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
یک تیاره روسی امروز در مصر سقوط کرد. مقامات در مصر می گویند این تیاره 224 سرنشین داشت و از میدان هوایی شرم الشیخ پرواز کرده راهی سن پترزبورگ بود. مقامات روسی خواهان بررسی علت سقوط این تیاره شدند. فرشته نگاه و جزئیات.
مقامات مصر میگویند تیاره روسی که با 224 سرنشین آن امروز سقوط کرد کاملا از بین رفته است. بر اساس گزارش ها این تیاره در جنوب شهر ساحلی الحریش در بخش شمالی سینا سقوط کرده است. محل سقوط یک منطقه کوهستانی گزارش شده است. این تیاره از نوع ایربس A320 است و به شرکت هوایی کاگلوموایا تعلق دارد. یک مسئول هوانوردی روسیه گفته است که این تیاره
551 صبح به وقت مسکو از شرم الشیخ مصر پرواز کرده و رای سن پیترزبورگ شده بود. مقامات مصر میگویند ارتباط این تیاره کمتر از نیم ساعت پس از پرواز با برج کنترل قطع شده و تیاره از خط رادار ناپدید گردید. مقامات روسی میگویند 217 مسافر که 17 آن اطفالند و 7 عمله در این تیاره بودند. اعضای خانواده های مسافرین این تیاره روسی در میدان هوایی سن پیترزبورگ جمع شدند. الیا سمرنووی 25 ساله میگوید برای استقبال پدر مادرش به میدان هوایی آمد که از این حادثه خبر شد. منابع امنیتی مصر میگویند هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که از هدف قرار دادن و یا منفجر شدن این تیاره نشان‌دهی کند. صدر اعظم مصر پس از وقوع این ثانیه هوایی سفرش به شهر الاسماعیلیه را لغو کرد. شریف اسماعیل صدر اعظم مصر در صحبت با خبرنگاران در مورد این ثانیه هوایی گفت
فریق عمل هینتقل فنی و هینتقل هناك
لبدء. او میگوید یک تیم عملیات تکنیکی قرار است به محل وقوع این حادثه برسد و آغاز به بررسی کند. ما با سفیر روسیه در این مورد در ارتباط هستیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ابراز تأسف و نشر پیام تسلیت به خانواده‌های مسافرین این تیاره و صدر اعظم کشورش دستور داده است تا با ایجاد یک کمیسیون دولتی علت سقوط این تیاره را بررسی کند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مطالب را که تا حالا شنیدین اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که در وبسایت ما هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما از www.azadiradio.com. تشکر که تا این دم با ما بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوین. شبتان خوش و خدا نگهدارتان بادا.